یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي وخت د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له حالاتو مهم خبرو خو په پیل کې لند خبرونه. ملګری ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې له هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هم مهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازي توب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د نمړی کلیزی په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون د شنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له نمړۍ کلیزې سره هم مهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وبله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وویل لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلی کرزی د جرمني له دوچوبل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلن لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزدي خو خپل ژمنه د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندې کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوری د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونویل چې امریکا د دوی کومي غوښتنې منلې دي خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول والیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو ورکولو اراده نه لري. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره او د تخلي عملیاتو په نمړې ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له بډې ښکته راوغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر هم شامل و. دغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب ووایه اوه کاله ته په پوهنتون کې ووایه دا خو مجبوری ده کار کوه زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده ویلې چې څه حال به راځي.
په کونړ کې د درسي کتابونو نشتون او د زده کوونکو شکایتونه.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو کتابونه هم نه درس نشته دی درس په چي کې ویو کتابونه هم نه او موږ غریبانان خلک یو.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوب لاړولی ده.
د ډریور د بی احتیاطۍ له کبله او بوتل لوېدلی ده. نو درې تنه ماشومان دوه زنانه د شهیدان شوي دي.
بیا هم ستړي مشي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارو چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالاتونو په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمینل زواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاستولیدو د احتمال پاړشته. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سی ان ان سره خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت ده او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه خپل دریز نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوې نږدې 2 میلیارد ډالر څخه 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هغه ډلو ته په لاس ورشي. نت پرایس په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن زواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو پاړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالر اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یو لارو چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خود طالبان وایي زبیح الله مجاهد نن سار ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پریږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکاو بمباري وکاو هغه موږ غندلې ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به حالي جلی روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی لسی ان ان ټلویزیون سره خپل مرکه کې د سپتمبر 11 په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللې.
To take money from one victim and to give it to another victim is wrong.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځنګړی توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په ښکارا د متحده ایالات ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد پنګ د ترهګر ډول لاسته ونل ویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبان ویلي په دې اړه معلومات نه لري چې زواهری په کابل کې وو. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې وویل دوی ډاډه دي چې منو زواهری کابل کې وو او کار اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې ووژل شوی دی. هغه لی پرایس زیاته کړه طالبان کولای شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په استولو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګړي. خو سپینې ماړۍ د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو سره په یو وخت کې په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اگست د پریکړې دفاع وکړه. دا یادښت مخکې تر دې خپور شو چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه راپور خپور کړي چې له افغانستانه د ځواکونو د استولو پریکړې ستراتیژي کا ناکامی بللی وا. د موضوع تفصیل د سمت څاروان پر راپور کې.
د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واکته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان د ځواکونو د استلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې سپینه ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې و بلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واردسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ راواچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوریت پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه ونی به یو راپور خپور کړي چې د افغانستان د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تیره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماټان له افغانستان نه وېستل شوي، ولی پاوچان وېستل شول. ډېر انتقادونه په دې کې چې امریکا خپل متحدان په میدان پریښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستان د حواله لري ایستلی دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو رسنیو وضعیت ناوړه بللې او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. بیا هم عصمت سروان.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزی سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوال ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر حقوقي حمله، زورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایز ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خبره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو لتیار کال سره مخامخ شوې. د رسنیو د حقونو سرغړونی په دراماتیک ډول ډیری شوی، په رسنیو بندیزونه لګول شوی، د رسنیو اواید کم شوی او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دي. د ټولنه وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لمړنۍ خبري خوانډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د شزو د حقونو د ملاتړ خبره کړې و، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وشنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اگست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 اویا سرغړونی مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبريالانو نیونی، اته 50 ناوړه چلندونه او د 3 دیش غواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له ورستي سروې سره سم د خبريالانو خلاف سرغړونې شاوخوا شپږ اتیا سلنه د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولې دي.
په کونړ کې د حکومتي خوندزیو زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي شکایت کوي. چرواکي هم دا مني چې درسي نصاب کم دی او هڅه کوي چې دغه کمی پوره کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واره.
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نوآباد منځني خوندزی د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاسکینی ولی او خوندزی تر روان دي. وایي د خوندزی پیل کې دوی 15 میاشتې په پوره کې دوی خو اداري ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېر وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سينب تراشي نو پسینه کې چلو 15 کتابونه وي ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعه لپاره کتابونه نه لرو. مونږ خپل وس نه لرو چې وایغلو چې دغه درسي موادو پوروالې ونشي، شاید مونږ د تعلیم څخه ورسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکی شهاب الدین راته وویل په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګي په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلود، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په خونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب لاړ شو، کتابونه هم نه درس نشته، درس په چی کې وي؟ کتابونه هم نه، او موږ غریبانان خلک یو وسم نه کې یو روپۍ راسه نشته چې یو کتاب پہ والو چاہے کہ درسیات کو پختو کتاب والو کتاب والو تاریخ کیمیا یو کتاب نہ شر دو کتاب چھ دری را سر دی اگے کہ صرف ٹول مضامین درسن لکھو
دوی ل وسانی او چارواکو غواڑی چی پ خونزیو کی د درسی کتابونو د کمی استون زحل کړي څو زده کوونکې په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي. په کونړ کې چارواکي وای په خونځیو کې د درسي کتابونو کمیستونز د هیواد په کچه لتیر حکومت ورپاتې ده او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
هغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړل چې کتابونه دغه تقسیم کمو چې نصاب کم کتابونه دغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي. نو موږ ټول ولست او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکو چې ان شاء الله ستاسو د واستونځ په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 512 خونځي موجود دي چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرو جنو په ګډون 1,30,000 زده کوونکو زده کړې کولې.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له افغانستانه به ورشو ایران ته. دا سینخې لیدل کېږي چې د ایران د اټومي تړون د بیا را ژوندي کېدو لپاره ښکېل لوري یوې موافقې ته په نږدې کېدو دي. واشنګټن ویلي چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته په خصوصي ډول ځواب ووایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگتن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلې بڼه واستوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ جګپوریا استازي جوزف بوریل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو دی او همغږي کوونکې په توګه رول لوبولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړاو اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویل د واشنگتن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازینۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنگتن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي.
له خبرونو ورآخوا
له غزنی مو د سیلابونو د اوبو راوتلو لامل چې کوم سورلی موټر چپه شوی وو او همدارنګه تلفات هم درلودل راپور درلود، خو د وخت د کمښت لامل نه شو کولای چې د راپور خپور کو. زموږ په راتلونکي خبری مجلو کې به دا راپور خپور شي. اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړي، هغه ته وغوښ شو.
د بریتانیا انډیپندنت خبرونه د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي د طالبانو د واکمنۍ کلیزه داسې ستنه دي چې په وحشت ورته وکتل شي او یا به تفاوته وګنل شي، ځکه افغانستان له بریتانیا سره به اړیکې نه دی. انډیپندنت زیاتوي په افغانستان کې د بریتانیا نفوذ د افغان انګلیس دویمې جګړې یعنی 1880 تر 1880 کلونو وخت ورګرځي. دا هغه وخت و چې بریتانیا افغانستان اشغال کړ او د بریتانوي هند برخه وګرځوله. د خبرونه په لیکنه بریتانوي ځواکونه د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې هم په افغانستان کې د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیدل او تیر شلو کلونو کې بریتانیا د افغانانو د حقونو او خزو ملاتړ کړی دی. انډیپندنت پوښتنه کړې آیا په دومره سادهګۍ کې دلی شي چې د لوستو افغان میرمنو یو نسل هیر شي؟ هغه نسل چې د زکړو په هڅونه کې بریتانیا رول لوبولی دی. خبرونه د افغان معترضو میرمنو وروستي مظاهرو او اعتراضونو ته په کتو لیکلي ځواک او میړانه د افغان میرمنو پرې خاکن غښته ده. لیکوال د افغانستان مشهوره شاعره رابعه بلخي او د افغان انګلیس د دویمې جګړې اتله ملاله میوند د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي همدغه تاریخي اتلانو افغان ښځو ته ځواک او میړانه په میراث پرېښه ده. سان فرانسیسکو کرونیکل امریکایي ورځپاڼې هم د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي طالبانو د دوشنبه په ورځ کابل کې د خپلې بریا جشن ولمانځه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصاد ځپل شوی، خو له یو کال وروسته افغانستان کې ډیر څیزونه بدل شوي هم دي. دوی ویلي اوس پخوانی جنگیالي یعنی طالبان د حکومتولۍ لپاره هڅه کوي، خو په نړیواله کچه لا هم منځوي یا ګوښې ته پاتې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د خپلو ژمنو خلاف دا د کال وشو چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې کړي او ښځې مجبوره شوي چې عام محضر کې سر تر پښو ځانونه پټ کړي. سٹار ان سٹرایپس چې تر ډیره پوځي مقالې خپروي لیکلي د امریکا پوځیان چې له کابل د تخلیف عملیاتو کې ښکیل وو لا هم وایي چې د دې تحول اغیز پرې پاتې دی. د دغو عملیاتو پر مهال امریکا او د ناټو یو شمېر نورو شریکانو له 120,000 ډیر افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وویستل او د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای شول.
تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پیله خونړی وو او په نمړی ورځ چې د زمري یا اسد میاشتې 15 نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغه مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر وو چې کورنۍ او سوان ناوی له هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر د غډک سفر تملا و تړله او کورنی اوس په څه وضعیت کې ده اسد الله لودین پرې دغه تفصیلی راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغه الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ چې زه به هغه په ژوند کې مې کله چې مور او لاسه باندې هغه په سره هم راځي خپل داسې فکر وکړه.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وجل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کې وایه وکاله ته پوهنتون کې وایه دخل مجبوری د کار کوه زه خو ولیده چې موږ وضعیت خرابېدلی له چې څه حال به راځي خو پهکې قرضاره وو د افغانستان باندې خو بعد ورځ راغله خبره ناچاري راغله لکن هېڅ وخت یو داستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وجل کېدو مخکې د همدې لوی کورنۍ یوازنۍ نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زوی یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دی خلاص چې دوی ورسره زوریږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هیچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
دغه رسانه راغله له نو ځل کډم نه په زخمو کې مال جوړې مونږ ترې څه وکړې بیا راولو د همدې سیسټم وای وای به درد ورمول شي نو موږ درد بس دی وخل موږ ماشومان خو د ټول د سړي د خبره وړه وړه دي هغه پاتې دي سر پر اسان دغه و تحصیل کړه د خبره هم دغه وسم چې دلو دي کنه دلو دي پاندو ماسره خپل کار سم کاوه د کور نیمه ډوډۍ خاله په دم تحصیل کوچو درګې موږ آینده خشي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
ما
منګه ډیر قرضدار او جده دی واده تقریبا یو کال وتله خدای افغانستان هغه خطه معلوم نه راست مرواج هوټل کې به منګه واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماستری او ډاکټرا ارمانونه ګورته یوړل. هغه وایي زوی تروم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي خوندزي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د خو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مینه محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د خوندزي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی به هر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته سرای شهید کې کلینیک د غاښو دلوده تقریبا درې درې نیمه بجې هغه زنګ وو داسې پېښه شوې ده د محمد تاز دویدم مالو و داخل تیارې غورځولی ده
ته. پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایي ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایي ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی، یعنی میدان هوایي مکمل ګوره دو پلاس کې و طالبان یې بیرون امنیت نیول او نه مکمل دوی ولا و.
د کابل هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اگست په وروستۍ نیټه پای ته ورسیدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټول ملکی الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کوم ښکارا اسناد پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه وروسته میاشتو کې له 1,50,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یاوږې په څلورمه نیټه د تخلیه د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پړه پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیه پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نور لوړپوړې ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
امریکا یعنی په حساب از تاثیریت په حساب مونږ ته کومه خبره ونه کوله، اوس باید مونږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې د مونږ غږ هغوی واوري.
اوس هم ستاسو لنډ غږیز پیغامونه.
من محمد نور د غزنی دی ولایت ګلان رول سوالی د رسنی ک منطقه یم. دلته ډیر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه او چپاکلو، خلکو ته توانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بدحال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې 12 بجې وله داسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډیر اوبه راغلی دي، ډیر مشکلات یې رسولی دي خلکو چې دا زیراتو چې ولو ټول ټول خاري دا ولاړ ټول وبو سره یوړل موږ له حکومت هله د سیمو ته زر تر زر کومک ورسوي نو ازادي راډیو چې ډیره مننه کوو چې پیغام یې مشانه شرکړی دی.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلو د غرفو بازار سیمه ده. او دا بازار ګورې تاسو چې دا ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
د دې خبرې خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دویمې نیمای کې در څاونیز باس لرو، خو لغې وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټول افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د وخت رسیدو د نمړی کلیزی په مناسبت له نړیوال ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان خزو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون د شنبه د طالبانو د وخت رسیدو له نمړی کلیزی سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان خزې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. د له خزو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او خزو ته د کار د اجازې تر څنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي لورې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دوچویل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپل ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونه ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول ولیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې همدا مسالې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجيب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر ملمنو ته خراغلاس وایم. دوه ملمانه خاغلی حاتف مختار او دریا خان بهیر سټډیو ته وصل شوی دي. هڅه کوو چې نجيب آزاد هم سټډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځي له بهیر صاحب نه به بحث پیل کو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال تکلنډه کتنه وکړه، اقتصادي نظر افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کې دلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستا په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
بې له شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي، ټولنیز، امنیتي او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو، چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دغه وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بودې تشکیلې دا خپله د افغانانو ستونزې ویدنه په هیواد کې، چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې زګولې. افغانستان د تیر کال د اګست 15 نه راپدې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ سخت ستونزو سره رامخ شو، او دلایل یې دادی چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده تر څنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پرمخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عواملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل یې هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتل، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قراردادي کارکوونکي چې د افغانستان کې دوی هم یو تعداد زیات خپل دندې د لاسه ورکړې. دا باعث ده وشو چې د افغانستان اقتصادي ستونزې زیات شي. د ده تر څنګ د افغانستان د اقتصادي لحاظه یو ګزارې پیدا کړ، د تولید، نسبي تولید.
بله بهیر صاحب، لکه په دې تم چې دغه سیاسي وضعیت پر اقتصاد څومره ناوړه اغېز کړی دی، ځکه طالبانو په یو کال کې هڅه وکړه چې له سیمې نړۍ سره تعامل وکړي، ډېر سفرونه یې هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسېدل. اما په دې یو کال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه ښود. فکر نه کوي چې دغه سیاسي پیکوالی اقتصاد لا هم کند ته غورځولې، نور هم خراب کړي؟
بې له شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او دلته د یو سکې دوه مخونه غونډې دي. په تیر بیا په هغه هیوادو کې چې د درېیم نړۍ هیوادونه دي، یا پرمختللي یا نوي غوړي چې پرمختلل شي یا پیشرفت، هغه هیوادونه یا ستونزمن اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان باندې، دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نشي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تیرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چیرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره، منطقې سره، ګاونډیانو سره، د لرو نږدې هیوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل، دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چیرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یا اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات کارکوونکي چې خپل دندې د لاسه ورکړي. البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي، خلک د دننه توقع دا لري چې دا مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باید زده شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کیږي، دا باعث لیده کیږي چې د نړۍ سم نړۍ سره هم من واټن پیدا کوي. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یو برخه دننه، البته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه بوته لري. یو خدا دننه چې دا ظاهر انده خیږي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو بده پرته له تبعیض، د افغانستان د خلکو د حقوقو د لپاره هغه هم قد پورته کوي. دا یو څه دا ظاهر کوي، اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له تاریخ نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لودین صاحب هغه دا دي چې د هر افغانستان کې ان شاء الله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درکړي د چې د دوی د پاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی دوی د پاره د کار او درس او تعلیم زمینه
ساتل دا اولویت به هیڅ چې دغه خندونه چې کوم په دې برخه کې دا خندونه لري شي او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدي اقل په کور د نن د افغانانو زړونه خپل کې او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وای چې اوس خدای موږ د افغانستان د نن مسلې حل دي بیا به ورسره سیمایي او نړیوال معاملې هم کېږي تعاملونه به هم کېږي مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب هاتف مختار ستاسو په نظر د طالبانو کوم ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده په دې وکال کې
لودین صاحب سلام تاسو ته محترم بهیر صاحب ته او تاسو له طریقې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام لاندې کوم تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف که یو دغه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو ځواب پیدا وی چې نه په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیله لبلرخ اسلامی امارت اوسنی نظام کلچی به قدرت گدی ترسی کی به قدرت جزایر هم په افغانستان کې لمنځسی هغه قلابی امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل د سیاسي او اقتصادي صحنه نه لري کی اوس نړۍ د افغانستان نسخ وړي او افغانستان نړۍ نسخ وړي دلته باید فوکس په دې باندې وشي امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونو شو توانېدل چې د متوازن او بې طرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوان ووزي د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره هم د روسانو او د چینایانو سره ښه تعلق لري که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او جیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ د نتیجې ته رسیږئ چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو د سعودي او د ایران د هند او د پاکستان په حق له ولري ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو کله چې یو قطب سره درېدلې یو نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري شبه دا لاره وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو او چینایانو سره ښه تعلق ولري
بل او مختار سبب به فکر کوي چې په تیر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي یعنی توازن پکې نه وو هغه توازن چې تاسو وایي چې د لویدیز او یا په ټوله کې د لویدیز بلوک او د ختیز بلوک ترمنځ د توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوې نه دی چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شي دی آیا موږ څنګه کولای شو متوازن سیاست ته منتج شو څنګه کولای شو چې افغانستان له زوانه وباسو آیا اوسنی نظام ټول افغانانو ته د منلو وړ دی آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوې چې دغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي اور بدای چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پرداسي او ستره لویه جرګه منتشي چې دغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي چې اوس موږ فکر کوو چې چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی خو دغه روابط ټول استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي روابط دی غوره به دوی چې افغانستان من هیڅ یو ملت د سیاسی او اقتصادی انزوا نه ووزی. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامی افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د مشروعیت کور یا زاله یا مرکز یا سنتر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامی افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، هم متوجه کیږو چې افغانستان به یو ناپیل سیاست منتج شي.
بله کور ودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر تاسو څه فکر کوئ؟ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی، دغه روان وضعیت چې ګورو، مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي، طالبان وایي چې نه وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي، وایي د نجونو ښوونځي د پرانستل شي، نړیوال وایي په کور دننه، افغانان وایي، طالبان وایي چې پرانیزوي. څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي؟ بالاخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني، حداقل کټول نه مني، یو څه خو ومني. سره داس خونه کیږي چې کلی کور به کو سره، اما نړی دی وي خواته رواني، یو د طالبان حکومت بلې خواته.
لودین صاحب، خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کی خودل نشی و واضح نی، خلکو ته نوراتلون کی به څنګه سره تصور وکړه خپل اړیکې د خپل د ملت سره او خپل اړیکې د نور هیوادو سره څنګه کولای شي تصور وکړي؟ اول دغه حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ د سرپرست اداره ته څه وخت پورې ده؟ دا یو. دویم، دغه هیواد کې کم قانون حاکم دی فعلا قابل د تطبیق دی؟ آیا پخوانی اساسی قانون دی؟ د جمهوریت د وخت، آیا داغه نه پخوا د ظاهرشاه د وخت دی؟ یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتي اصول چې زیات پس اقتصادي مسایل راګیګم دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکې وصل کړي، اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکې سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک د دغه مخمسې حسین نوزي خلکو توازن نشي، زه فکر کوم دا ستونزه دا رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه یا هغه په دې ښه پوهیږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیضه مکتب ته، درس ته، پانتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی، ته یې باید جوړ
کړي. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه سول، طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، استډیو ته وصل شوی. راځي له دبا ورو آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوي په لاندو کې؟ یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي، د بنسټونه جوړولو لپاره هڅه پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزوري دی، که زموږ غاغوري تاسو سټډیو سره وصل یې. ښه، په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅه شوې دي؟
تر اوسه څنګه نوی نو افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو تر څنګ چې میلیاردونه ډالر راغله، زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله، او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، 9% فقر کې ژوند کوي، دا په دې مانا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوسم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول، رسول ملت ته وصل کول، د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي؟ نو خلک زیاد د اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. کله چې اطلاعات ته لاسرسی نه موږ نه پوهیږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنې. ډېر مسایل هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی د لدنه بو. آزاد صاحب مهرباني، تاسو مخکې کې پوښتنه نه وي اخیستې، زما پوښتنه دا و چې تاسو په لاندو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت، ما مخکې پوښتنه واخله، زه بښنه غواړم چې تخنیکی ستونزه ده،
مهرباني هیله
کوم چې تاسو کوم چې وصل سم بیا نه وسلېږم. په هر حال په تیر یو کال کې نه یوازې طالبانو، نه دا چې طالبانو بنسټیز کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې لپخوا و هغه هم له منځه ولاړل. په تیر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا نوي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري، د دې ترڅنګ د بیان او د فکر ازادي د مېرمنو حقونه د انجونو په وړاندې مکاتب بند سول پتیر یو کال کې همدارنګ په پتیر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وي وخت لغت څخه منځوي سو دي تر څنګ
متاسفانه چې اړیکی پریکی ګیر ازي ستونزې ډیر دي. حاتف صاحب لتاسو به وورو خاغلی مختار صاحب دویم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده څو کې طالبان چې هدا خپل په دویم کال کې د حکومې ناخواله چې یاد سوی د حکومې ستونزې چې یاد شولې له دغه نووزی او بل اخر له منځوي تو بر اوزی او له نړۍ سره کلی کورو کې راشدار شوو کې
تر ټولو د مخدل ته یو خبره ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنۍ نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس دی. طالبان هم په دغه ډیر ګرام دي چې 1991 یو ملي نظام مستر اوري چې دغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت تر ټولو د مخه زمونږ کې د دې مشوره مو متدادي د دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متشي یا انتخاباتو تلاشی ته انتخابات نه منې نورازی خپل دود او دستور او دی نیکونو او پخوانی مشرانو او خپل اسلاف او تاریخ ته مراجعه وکړه چې ستره لویه جرګه جوړته د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منتشر شي چې دغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د انجونو شوانځي پریشت افخ تاسو تیشه باید په خپل شو نه وای تبر باید په خپل شو نه وای. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي.
نو مختار صاحب ولدي یو کال کې دغه کار ونه شو. طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوی دی. حقوقی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط علماء یو غونډه راو بلل چې هغه هم تر ډیره فرمایشي و بلل شول او هغه کومې ناخوالې چې موجود وي په هغه ډیره تفسیر هم ونه کړي. والی په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعه ونیول شو یا هدا اقل د ټاکنو پاړه باندې وڅونه ویل شو. حالات لا هم ګونګ دي. طالبان ډیر رسنوي ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي. فقط هغه څه خبروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي او په دې متوجي شي چې اوس د قدرت پر ګدې ناسي د قدرت د ګدې حق دادي چې د خپل ملت ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځي تلاشي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپله باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نه سو چې دغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ زه په یو دفعه کې د خپل خبرې رانغاړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د جنو په مخ کې پریږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست جوړ کړي، افغانستان دکتورین دی جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کول چې ریفورم کړي یا اپډیټ کړي. خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر کاغذ قاعده وی کاغذ نور سیاس نور داسې ترهګر ګروپونو په نړۍ کې افغانستان باید دغه ترهګرو زال نه وي. مونږ زمونږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په دې باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوی. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رائټ ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقد شوی. افغانان وژل شوی، کورونه وران شوی، جماعتونه وران شوی، مشران ورته وژل شوی. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، خپل خاورې نه بل چیرې وړ. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید ښکاره او فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملې وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخې وخت خبرونه کم د غوړم چې د باسره راټول کو، تاسو خو مسایل ته اشاره وکړه، خې سپارښتنې مو وکړلې د لوی جرګې، مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې یې، په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه راوغواړي، او هدي اقل تاسو په باور له ولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، داسې څه ویني، داسې څه نه خاني شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی، یو اجرایی صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل اغستون زمانی، مثلا د انجونو په مکاتب کې ډیر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې مونږ د مکتبونو او ښوونځي پرېږدو، خو غره لارې دادی، بهتر لارې دادی چې طالبان مو غوښتنه دادی په کمال د احترام. تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کومونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلي.
سلامت اوسئ، کور مودان. مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي او بلاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانانو د روان اقتصادي رنج چې ده په دې باندې پټۍ کې خودل شي؟
بودین صاحب، که بدایی چه طالبانو اول د خپل تیر یو کال ښه مطالعه کړی چې دوی څه وکړل د 15 اگست 2020 نه تر اوسه پورې دوی څه وکړل. صادقانه دي کینی دوی د مطالعه وکړ چې دوی څه ناخوالې او څه ستونزې او څه مثبت او منفي ټکي و. دا یو. دویم دا چې تیرو شلو کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي او دا هغه ضعف نقطې معلومې دي او فرصتونه معلوم و او ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د نن هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو وار د هغه ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه هم اوس وشوه په حکومت داری کې او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی مونږ خبرې نه کوو، دوی وایي چې مونږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، مونږ په دې باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکړه. خو تخصص د لحاظ پوهیږو چې دوی هغه څه نه دي کړي یا هغه پوستونه یې په هغه خلکو نه دي ډک کړي چې هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو دپاره یو څه وکړه. په دغه برخې کې د دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال د یو نوي ښه خبر سره د افغانستان خلکو دپاره پیل کړه. امید دا و، البته په تیرو کې کله چې دوی د تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا د ځایو ته لاړه، خلکو ته توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر، یو نوی خبر، یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره مؤثریت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر سه دوی لاړشي. متاسفانه هماغه زړې خبرې و، هماغه زاړه کورونه. امید داده چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام، بقا، د ده عمر، د ده نویت، افغانستان که اساسی قانون داغه بچن که نور قوانین د افغانستان د خلق و حقوق ته احترام کول او صرف احترام کافی نده، آغا عملی کول او دا حق خلق و تور کول، داغه اساسی خبری دی او دا خبری داغه وضعیت زفکر کن ده پخوا پشانم ده شوارون نور کول که ده شوار نه داغه حالت توزی وست خلق پخه و پسپین تور خب پویگی. واقعا که چیر دوی غواری چې افغانستان کې متخصصین راشي کار کاغو ته دی، واقعا اول دنن آغا موجود چې دی آغا ته دی ده کار زمینه مساعده که داغونه دی کار وقتی تصفه کرو که پیداراتو که وست تدریم بس سلورم بس بوده آپخوانی خلق چه ده کار تجربه دلو دلا خلق پاتی ندی، طول ده دو پزای دوی نور خلقی مقرر کردی. آیا دار طول خلق دوی ملوست و په فساد بانده که چیر آقا خود آقا مدیریت کول خوب یاده تا کارده که مدیریت که سنگه مدیریت که نو ته هم در آید رهبری و دو مدیریت باید به دوی که پیداشی، اما واقعی بینی باید به دوی که وسیگی او داغ پساس دوی باید خپل تصامیم جور کن. متاسفانه ده اصلا من نوینو، یعنی دسی یو حرکت یو دسی یو خوزخت من نوینو چه
تقرم
و آقا مفایل و سچه دفانستان
خلق. و ډیره مننه په دې لچې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړې او کومې سپارښتنه چې وشوي دا عملی شي او راتلونکي کال د غوناخوالو نه افغانستان وزي کور مو ودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.